دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي د زبوريوال کاکړیم سلامونه میو منی په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورتونه او شننی وړاندې کوو. خو د خبرونه په دوم نه مې کې درته د مشال ریډیو نزه خبرونه د مشال ریډیو بجله هم لرو. تر دې هر څو وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
شیرون به مشال د خبرونو سرټی کی د بلوچستان په پښتون میشته دوکای ضلع کې یو جرګی پر حکومت غک کړای چې په سیمه کې دی د خلکو د حفاظت لپاره نور امنیتی ګامونه پورته کړي. د سعودي عربستان یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایه کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د فلسطینی اسلامي ډلې حماس وسلوالې څانګې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ګرځولې ده د مئی پر 15مه له غزې سره په کیریم شالوم لارا د شوي برید ذمواري منلې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په پښتون میشته دوکای ضلع کې یوې جرګې پر حکومت غک کړی چې په سیمه کې په تیره بیا د دوکانونو د مالکانو او د قانونو د مالکانو د حفاظت لپاره دی نور امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په شوې دې جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړ. پر دې مهال د سکرو د قانونو اتحادیې یو غړي نواب خان دومړ وویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشیا ځواکونو ته پیسې ورکوي، نو ځکه د په خبره دا د هغوی ذمواري جوړیږي چې د قانونو د مالکانو او کان کیندونکو امنیت وساتي. د جرګې ویناوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت لپاره دی د پولیسو رول زیات کړي، د نور پولیس او لوی ځواکونه دی وګماري. لسیمې څخه د مسلم لیگ نواز ولی د قومي اسمبلی غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې شامل وو وویل چې صوبایي حکومت پلان لري چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لارو په حفاظت سره خپل منزد تال د رسولو لپاره د لوی 1500 نور سرتیري برتی کړي. دا جرګه تر هغې وروسته شوې چې د مئی پر لومړۍ نیټه تختول شوي و کان کیندونکي اته د شوره پس خوشي شول. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایه کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د تجارت وزارت رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پنګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ پلاوی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید. بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پنګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پنګونې امکانات او فرصتونه لټول دي. تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود یو لوړ پوړي پلاوی سره د پاکستان سفر کړی و او د هغه هیواد د وزیر اعظم او نورو چارواکو سره پر تجارت او سیمه ییز امنیت خبرې کړې وې. پاکستانی چارواکي وایي چې سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 اربو ډالرو سرمایه کاری وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تمدا چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د پاکستان له چارواکو سره د پور د نوي پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی پروانه میاشت کې اسلام آباد ته واستوي. سازمان دا اعلان داسې وخت کړی چې د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال د بجټ په اړه بحثونه پیل کړي دي. سازمان پرون په رویټر خبرې ایجنس ته په یو ایمیل کې ویلي چې تمه کیږي چې یو پلاوی یې روانه میاشت پاکستان ته سفر وکړي چې د ټولو پاکستانیانو د هوساینې په هدف د راتلونکي مالی کال بجټ پالیسیو او اصلاحاتو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د اپریل په 9مه ایم ایف پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د ورکولو اعلان کړی وو چې ورسره د سازمان له لوري اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو د پور پروګرام پوره شو. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې د غنمو د کمو سرکاري نرخونو ټاکلو پر سر روان احتجاج ته پراخولو اعلان کړی. پرون د کسان اتحاد پاکستان مشر خالد کوکر په ملتان کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د کروندګرو له بیلابیلو ډلو سره یې تماس نیولی او دوی به د زراعت ژغورلو لپاره د مئی له 10مه څخه له ملتانه احتجاج پیلوي. نوموړي پر پخوانی نگران حکومت تور پورې کړی چې د غنمو د درآمد کولو له وجې د پاکستان خزانې ته نږدې 2.5 ارب روپو تاوان رسولی. تر دې وړاندې د مئی پر څلورمه پخوانی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا تور رد کړی و. اور اس خبر دا چې د فلسطینی اسلامی ډلې حماس وسلوالې څانګې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ګرځولې ده د مئی پر 15مه له غزې سره په کیریم شلوم لاره د شوي برید ذمواري منلې ده. اسرائیل وایي چې په دې حمله کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې د جنوبي غزې له رفا څخه د تیریدونکي لارې پر لور لس توغندي وتغول شول. د دوی په خبره دا لاره اوس د ساحلي حصار سیمې ته د مرستو رسوونکو ټرکونو پر مخ تړل شوې ده. البته نور لارې خلاصې دي. حماس ویلي چې له لارې سره نږدې چې د اسرائیلو پر پوځي اډې توغندي توغولي دي. خدای نه ده تایید کړی چې له کوم ځایه څخه دا توغندي توغول شوي وو. د مشال د خبرونو پای.
تاسو مشال حریریو ته غوږیست. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. اوس هم د ریپورټونو پر لور د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې نن په درېمه ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه ده. د احتجاج له هغه وروسته پیل شوی و چې د چمن پر لتوالو په وینا اف سي ځواک یې پر کیمپ برید کړی و او په ډزو کې یو تن وژلی و او تر لسو زیاتې ټپي کړي وو. پر لتوالو لومړی هغه مړی د احتجاج په توګه د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ایښی و خو پرون یې خاور ته سپارلی او اوس یې د چمن او کوټې ترمنځ لوی لاره تړلې ده. اف سي ځواک وایي چې دوی پر پرلتوالو ډزې نه دي کړې. په چمن کې روان پرلت خلک وایي پاکستان دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت یې نه مني. په دې اړه نور تفصیل لکوټي د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لاره نه خلاصوي.
وروره خلک یې تګ راتګ نه کوي. مسافرو ته موږ وایي، زنانو ته دا وایي، هر چا ته، ځوانو سپینږیرو ته دا وایي، تر هغه سربېره خلک را روان دي موږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا د هیچ چا نه شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دی. دا به زموږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دای موږ راپورته شوي ده د مور سکشته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواسو که د کوټې، که د کنداري، که د بارډرې، که د کراچي ور مسافر نه راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
موږ ولې ولس تاریان دا ولس وس به موږ څه چم کوي؟ د خپل حق موږ د سرکار زغواړو په موږ ته ولس ولایي. ما مټره لکه زما زنانه نه لکه زما شیره لکه غرد پاکستان د خلکو سره موږ دا خواس کوو چې من نه دی وروره درغه وخت نه راځي. حکومت ته موږ دا غي خبره کوو موږ دروازه نه کړه خلاصه وستا په خپل روانه کړه.
هلته په چمن کې د پلت برخوالو نن نه هیوازي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېری خلکو هلته پرلت وهلې دي. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دي. تېره ورځ و پرلت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکز سکتر او دریم زیارتوال اول چې د واد د نورو برخ په بارډرانو تجارت روان دی. خود چمن خلګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
موږ جوړي موږ راسته دا موږ سره هم دی. ما پر رستا دا کا چولې دا ما د وطن رسکوې تا کولې نه ولې دي تا کومه یې چولاو تا ما و مو دی ولې دي تا ما بدلې ولې دا تا ما څنګه نه دی ولې دي تا ما ورسوګان
دونی وړ ده چې اوسنی احتجاج دغه وروسته تود سوی دی. کله چې د مئی په څلورمه نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سردی اسکر لخوا د پرلت په ځای نه یوازې برید سوی و، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خو د سردی اسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. و مشال ریډو ته په رالېږدول سوي یو بیان کې په کوټه کې د سردی اسکرو ویاند ویلي دي چې د پرلت مشران د خپلو ناکامیو د پټولو په خاطر د امنیتي وضع د خرابولو هڅه کړې ده او بیا تور په سردی اسکرو پورې کړی دی چې موخه یې نامنی رامنځته کول وو. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه دغه وروسته پیل سوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په دوکۍ کې پرون د سیمې په خاص توګه د کان کیندونکو د وژنو او تښتونو د زیاتېدونکو پیښو په اړه جرګه شوې ده. په دې کې د قبایلي او سیاسي مشرانو لخوا ګډون سوی. جرګې پر حکومت غږ کړی چې کان کیندونکو ته دې تحفظ ورکړي. دا تر اوسه دا چې په دې وروستیو کې ځینې کان کیندونکي د کلنګ لپاره تښتول سوي او چې بیا وروسته خوشي سوي دي. د دې تور د بلوڅ بلتون پالې وسلوالې ډلې بیلې باندې لګول سوي، خو هغوی دا نه دي منلی چې ګواکلی خلکو کلنګ اخلي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
جرګې ته په خپله وینا کې د دوکۍ د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې یوه غړي نواب خان دومړ د نامنۍ ته د وروستۍ پیش زمواري پر امنیتي ادارو وړولې او د ده په خبره چې په یو پلمه یا بله پلمه د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي. قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اول چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي.
دا هر څوک دی دا د غیرت کار نه، څوک یې یو تنظیم لري، څوک یې چې دی او روح لاروي دوه خو دغه او دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او ځای راځي سره یې مخامخ وي خو دا وطن چې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پاتې دی. هغه دا وی دی لکه مسلمان ګډ ناش هغه دی راس خپل حق ښکاره کی ما څه خبره وو موږ دا یې نو موږ دا د ژوند کې مونږ دی مکه چې ما ته بم خیر دی زه نمرم اکبر صاحب نمري سردار صاحب نمري سردار مسعود صاحب نمري بل نمري خار سړی نمري خار بچاین دی. هغه د یو مور دوی وی هغه یو د مشکلې د پاره تللی د یو خار سړی یو لاری دی هغه خرابوږي. هغه
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نونډلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ راتګ او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیسو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري.
موږ به افسي ته دا ویایو چې موږ ته یو 1500 لیویز لوکل تراکې موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او موږ به یو حال حال هم راوړي او دا معامله به ان شاء الله خدای کول په دغه شی باندې لږ سره کنټرولېږي. 1500 پولیس په کار ده، هغه کیس تیار ده، هغه به مندراله دی 1500 پولیس راکې نو په دغه کې به ان شاء الله د افسي مداخله کوله معاملې ته خدای کول نو کوشش دا کوو نو ایسے تو ہم خپل لار باندې ان شاء الله لمو سره ملګری او لمو سره مو کوشش کوي موږ مسلې مسائل به حل کړو.
دلته په کوټه کې مچکله د بلوچستان د حکومت د ویان شایدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د دوی په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمہ واري ده او په دې ترڅ کې د سکیورټي نوی پلان هم ترتیب کړی. دی د دوکۍ قبایلي جرګه د هغه وروسته سوې ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکهدار مانده کې لومړی د کویلې لارۍ د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نښتې وروسته چاودنه رامنځته سوې وه. د هغه څه ګړۍ وروسته یوه بله چاودنه وسوه. په نتیجه کې د سی ټي ډي د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو. وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بی ایل اے یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د دې څخه لمخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران راخوش سوي او خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بی ایل اے للوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه تښتول سوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل اے د دوی څخه پر کویله ټیکس غواړي د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
دا مشال رادیو
د خبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوې دي. په دې کې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروټ ټانک او ډیر اسماعیل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډیر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي کولو او امن پر ځای ساتلو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. خو هغوی بیا وایي چې په ګڼو سیمو کې یې عملیات کړي او وسله والې په نښه کړي دي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانګ، ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغله. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونی کې د بنو په میریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکه مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل. خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په سلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند پخوانی د سیمې امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځایي کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورمه خپل بیان کې داوا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی وو. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومت او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې. وروسته یو نامنی د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل وایي چې جنوبي ضلع داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کیږي.
دا جغرافیایي موجود دی د دې لامله دغلته کې که تاسو وګورئ مهاجر کیمپونه ډېر تعداد کې دغه تکلو شوي وو. بیا د جهاد ډېر غټ تعداد د دغه علاقو نه بته او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دیہل زلی کول جہادی تاکہ غٹ نوم جلال الدین حقانی ستا غلط پا شمالی وزیرستان کے دیر غٹ مدرسہ و بیننائن لے انم چوشو منگ بڑیر غٹ تعداد کی خارجی نوزان لپے جہادیان وی دا شمال للار رانے نواتل دی سمیتا دا دیو غٹ جنگ آغاز منگو لی دا
نوما وڑی و ویل چڈرہ اسماعیل خان دا پاکستان منز دے زیادہ پولے دا جنوبی وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګیدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چې مات شو نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپل خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره میلاو ده نو بل طرف ته پنجاب سره میلاو ده او خپل دا د خیبر پختونخوا حصه ده او ډېرې حصے جنوبي وزیرستان ضلع سره ملګي کوه سلیمان کې ورسره ډیرا بوکټي او خصوصا د کچي علاقه چې ورته کوم ځای کې چې مخکې نو وسلوال په پنجاب کې موجود دي د سندو د پنجاب بارډر باندې هم په دغه سیمه کې راځي. دغه وجه ده چې هر کله ته په ټول پاکستان کې وسله وال موومنټ کې نه د ډیر اسماعیل خان نه په څه شکل کې تیریږي.
د لکی مروتو سیدون کې سیاسي فعال اختر ګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې وروستیو نامنۍ د دوی په ژوند ژور اغېز کړی. د امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسله والو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي.
لکی بنو ری خان داسې نن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي. هر ورځ ونه یو بدامنی پیښه کېږي. مشران نوجوانان کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو. خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتیږي. ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتیږي. کاروبار وده بیخی په جیبانې ولاړه ده. کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي. دلته امن بیخی خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر څلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسله والو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار دعوې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسله والو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو ته غوږی سپاده سال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یو میاشت پوره کېدونکې ده. حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده. د دې سیمو د سکولونو استادان وایي چې دوی په زړو کتابو زده کوونکو ته درسونه ورپیل کړي دي خو حکومتي چارواکو تر اوسه پورې نوي کتابونه نه دي ورسولي. د دوی په وینا حکومتي چارواکي وایي چې دا مسله به ضرور حل کړي خو لا یې حل کړي نه ده. بل پلو د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې د دې مسلې پر هواري کار روان دی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یو میاشت وشوه خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشو ضلعو د استادانو اتحادیه وایي د دغو سیمو زده کوونکي لا لوړاندې د یو شمېر اسانتیاوو بې برخې دي خو د درسي کتابونو د نشتوالي له وجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسیشن مشر نصیر شاه افریدی د مې په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 8 نوې تدریسي کال پیل شوه او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
موږ په سکولونو کې داسې کار وکړو چې کم زمونږ سابقا کلاسونه وو په 2023-24 کې دا و ماشومانو نوم درکې تبونه را جمع کړل. په هغې باندې موږ نوي کلاسونه شروع کړي دي. په هغې کې بعضې کتابونه راځي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر خو نو موږ گزاره روانه کړې ده خو حکومت طرف نه موږ له کتاب میلاو شوی نه. ټولې قبایلي ضلع چې څومره دي دلته ډیوز دي چې تپوس ته وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه میلاویږي.
نصیر شاه افریدی زیاتوی حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. دا راز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیه پخوانی مشر خان مالک مسید وایي داسې ښکاري چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته. غنی په کار دا و چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغې ترتیب جوړول په کار وی چې 6 مہینه مخکې یغې پریسینګ وشي کنه یغې د لپاره بجټ الوکیټ شي او یغې نه بعد په امتحانونو نه مخکې عوام یا مخکې دا کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډیسټریک ایجوکیشن افیسر آفس ته ورا سوال کیږي کنه. اول خو دا بجټ مسله وی بیا دا یغې پریس مسله وی د غې نه دا نقصان وشو کنه چې اوس هم په قبایلی علاقو کې چلتا سکولونا هم وران دی وجاڑ دی رنگ دی برباد دی آبادی هم برباد دی ال کتابونا اول کو ملاوی گی نا چه ملاوی گی نو تقریبا اگست ان شبا ملاوی گی چلتا بیا سردیان راجی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر فیصل خان ترکی د مئی په 15 مشال لیڈیو تو اویل چه دا کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وقت پیسې نوی ور کرده نو زکا دا ستونزه جوڑا شویده. نموڑی هم داراز اویل چې د نوی منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی او زیاتره سیمو ته درسي کتابونه رسول شوي دي. دی وایي
انټرم ګورنمنټ چې کتابونه انسټالمنټ اورنی چې کوم ورکو نو هغه ستمبر کې ورکولو ناغم نغینې لف شو بیا دویم انسټالمنټ هغه جنوري کې ورکولو هغهم نغینا خطا شو د دې ایشو په دې راغلی چې هغه د پیسې نه دي ورکړي مونږ چې په مارچ کې رالو نو اولنی انسټالمنټ ولې کتابونه مونږ مارچ کې ورکو نو ما لاسټ ویک په دې باندې میټینګ کړی دی لاسټ ویک پورې ټیکسټ بک بورډ والے چې دی ما ته ټول ډسټرکټس والے ډیټا خولی وا تقریبا 90% چې دی لاسټ ویک پورې زموږ ټول ډسټرکټس کې دی نو کتابونه ډیلیور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی. خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادی سہولتونو پورا کولو ته هم سم پاملرنه وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وایئ د سعودي عربي یو لوړ پوړی پلاوی په درې ورځني سفر پرون پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان چارواکي وایي چې د سعودي عرب شاوخوا دیرس کمپنیو استازي به د پاکستان له سوداګرو او کاروباریانو سره د پانګونې پر امکاناتو او د تجارتي اړیکو پر پراخولو خبرې کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان په دې اړه نور حال راکوي.
لکه څنګه تاسو ذکر مو کړ، په اسلام آباد کې د سعودي عرب او د پاکستان تجارت پا او د سرمایه‌کاری په اړه باندې خبري شروع شوې دي او د دې خبرو لپاره د سعودي عرب 50 رکنی 50 کسیزه د تاجرانو یو پلاوی اسلام آباد ته 13 شپه رسیدلی وو چې د دې مشري د سعودي عرب د سرمایه‌کاری یو نائب یو مرستیال او وزیر هم کوي او بیا د پاکستان تجارت وزیر جام کمال د دې سفر په اړه باندې ویلي دي چې د دې سفر کې کوم سعودي سرمایه کاران پکې دي، حکومتي خلک هم پکې دي، نو دوی په پاکستان کې کوم دي هم منصب دي، د دې سیال دي، هغه سره به دي خبرې کوي او په پاکستان کې په ځینو شعبو کې ځینو څانګو کې د سعودي عرب د سرمایه کاري په اړه باندې به خبرې کوي او دا پلاوی تاسو به یاد وي چې 100 ورځې وړاندې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې وو. هغه کې دا فیصله شوې و چې سعودي عرب کوم سرمایه کاری غواړي د هغې لپاره به یو پلاوی راځي. دا پلاوی اوس راغلی دی او کله چې شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو وروسته سعودي عرب ته تللی وو، هغه وخت کې د سعودي عرب ولی هیئت ویلي وو چې سعودي عرب غواړي پاکستان کې 15 ارب ډالرو سرمایه ګذاري وکړي. نو داسې د سیدلته ویل کېږي چې د دې سفر یو موخه یو هدف دغه هم دی چې کوم سرمایه کاری د پاره دلته مختلفو شعبو کې فرصتونه دي هغه باندې به خبرې کیږي. نو بهر نن د خبرو اورنۍ روز ده او به کدي چې کله بیا خبرې کیږي نو وروسته سپایل او نتیجې ورکوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي.
youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه او اوریدونکو د خبرونې نمایت رسیدلی او تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله په تکراری توګه وړاندې کوبل کې تازه خبرونه ده. تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هر کله کوم. دا ونی په خوست کې د شملې دودیز یو پرتمین مشاعره پاړه تفصیلی راپور او د خوست یو مسافر شاعر قدرت الله درمان سره د ولسی مشاعرو پاړه مرکه درته لرو. همدارنګه په خبرونه کې پر دې موضوع یو راپور هم لرو چې ټولنیزو رسنیو پر شعر او ادب څومره اغیز کړی دی. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. د تیرې جمعې په شپه د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي ځوانانو فرهنګیانو په نوښت شمله شپږمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یادې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا هم یو شمیر مشهور شاعران او فرهنګي شخصیتونه ورغلي ول. ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې دا ډول مشاعرې د فرهنګیانو ترمنځ په یووالي او د پښتنو د کلتور په بډاینه کې او نورو ته په معرفي کې ګټورې او اغیزمنې وبللې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل شمله کلنۍ مشاعرې ته ورغلی و او یو رپورټ پہ جوړ کھڑے چھ پترنم پہلی گی
د اوبو غړپ نه کوم زی رنگیږي پزړه می نوم دی دلالی رنگیږي د بی غیرت یار یاری رنگیږي سوک چې د شګو بند تړي رنگیږي رفیق مهران دی چې د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملې شپږمې کلنۍ مشاعرې له شور او ولولو ډکو ګډونوالو ته پټیټه او ستړي هنجره د خپل خوږ کلام ترانم کوو. د پراخي او لزوګه ډکه مشاعرې ته د ننګرهار، کابل او لوی قندهار سربیره د کوز پښتونخوا یو شمیر نوموتی شاعران هم بلل شیول. د پښتونخوا مشهور شاعر بغزاده دانش مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دا ډول ستری فرهنګی ناستې ژور او د اوږده مهال اغیزې لري.
ډېر زیاته خوشحالي اظهار کوم، خاص کر په نوې مشاعره په حواله باندې. په خوست کې چې کوم مشاعره وشوه، په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته. د چارسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د قندهار، بلکې د خوست ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا چې مونږ د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنې لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي، څنګه چې مونږ ولس یو یو، دغه څنګه مونږ شاعران یو. انشاءالله تعالی مونږ به زموږ ترمنځ به د فاصلې ختمېږي، مونږ به د دې ادب په لاره او د دې شعر تر لارې یو بل ته نور هم نږدې کېږو.
خوستای شاعر ناقرار ساقی هم ورته خبره کوي او وایي چې د شعر یو ښه اغیزه دا ده چې د ولسونو ترمنځ فاصلې ختموي او د دوی په منځ کې د مینې او یووالي روح یې خپروي.
دا د خوستای بالخصوص د یعقوبی او صبری ولسوالۍ د ځوانانو ابتکار و چې په دې مشاعره کې د افغانستان د ولایتونو سربیره د کوز پښتونخوا شاعرانو لکه جاوید شاه درمان صاحب، سزا دانی سے مومن سے عہدا سے نور گن شہرانو گڈن کڑے ہو دیدی آواز نہیں ہدف منہ ادا دخل کو ترمین شتا وٹم دمن زولاڈ سے شیر مقصد معنویات شیر اہمیت دادا دخل کو ترمین وٹم دمن زوڑی اور دخل کو ترمین مینی تا محبت تا الفت تا زمینہ سازی کے
د مشاعری ګډونوالو ته د لوګر راغلی شاعر مولا محمد علیم بسمل خپل بیتونه وړاندې کړل چې د ګډونوالو لپاره ډیر په زړه پورې وو.
چې هم زړه لري هم سترګې او بیا وایي زما خپل نه خوښیږي منافق دی. د عشق دنیا ته زه کبر ته اراده نه لرم چې زه له یو ښکلي نه هم ښه خاطره نه لرم. د زړه پالل د زړه ساتل دومره آسانه نه دی. کل یا خندا که صدقه ده یو کمال هم ده او زمونگ لذهن او لفکر نصره کر خطاب دی خار اول ترین خطر ده یو بال هم ده او پختون خز دی لمینی پا تندی که نواز پگمه دی غر پسر جمال ده یو جلال هم ده حاجی شیطان بانده هم وکرل تمثیلی وارونا دوار هغه سی دی پو خوابوشان یاران فاتیسو که خپل زمان و خپل مکان تقوا تپری نکو دی بسم الله دا هم غنیمت چی دی ایمان فاتیسو
پو مشاعرو او فرهنگی ناستو که لنده مصره یا تپی هم زان تخوندو مینه وال لری شاعر مولا منصور منلی د خپل شعر ترڅنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
بن غاټ پوکه څیک چې مو جانان ته یې لیدولې سینه پښتو کوم کوای نشم د بغیرت سترګې بیا دروړوم مرکړې کلاکې د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا ارمونینا او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولي وي په مخ نه پریږدی ګردونه
د خیبر پختونخوا څخه شاعر جاوید شاه درمان د دویم ځل لپاره شمیلې مشاعرې ته راغلی و چې دته هم د کلام د وړاندې کولو په وخت ګډونوالو په خپل تاوده هرکلي سره ډېره مینه ورکړه.
تا ته به لفظونو کې غم سنگ بیانوي سړی تا پسې خپله مړه تا پسې خمري سړی او تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکي سلام راګرځوي سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې څه مانا تا پسې پشي پولی سرات په هم وهي سړی تا پسې افسوس سه وي ماتم در پسې پرز دی تا پسې د خوب سره د زخرو ګولۍ خوري سړی ستا د نوم الزام بیاره هم بای سپهر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی بے لتا نیار ادا زمون جوندن بدا سیوی ہسی پتیار کے لکلاس چھ تپوی سڑے او تا پسی درمان سوابائی پا یو قدم کے دا تا پسی خویار ہندوستان نمرازی سڑے
یاد دیوی په خوست کې عموما د سپرلي په موسم کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لر و بر پښتنو فرهنګیانو کې ډېر مینهوال لري. د خوست په شمله مشاعره کې د ننګرهار څخه برغلي شاعر جاوید دلدار لخوا د دې حماسي شعر ترنم چې د روح سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مې خرڅوي ټکری د مور دی وطن د ګډونوالو تود او پراخ هرکلی خپل کړ.
شور دے زما د زنجیر ستار د بنگلو شور دے وطن شور دے زما د زنجیر ستار د بنگلو شور دے وطن شرم دے مے خرچوے تکرے د مور دے وطن شرم دے مے خرچوے تکرے د مور دے وطن در سکون د زړه توتا
د خوست شملې مشاعره راپور د ننګرهار د یو مترنم زلمی جاوید دلدار په زمزمه پایته ورسید. اوس ته یو داسې زلمی شاعر سره مرکه لرو چې د خوست خو اوس په خوست کې نه دی. قدرت الله درمان اوس امریکا په ټکساس کې ژوند کوي. هغه چې کله په وطن کې وو نو په شمله، چینار او نور مشاعرو کې به خامخا ګډون کولو. خدا چې اوس په څه حال دی او څه ویل لري مرکه مو ورسره کړې ده. درمان صاحب، په خوست کې د شملی کلنۍ مشاعره شوې چې پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه ورغلو شاعرانو، بلکې د خیبر پختونخوا نه ورغلو شاعرانو هم هلته پکې برخه اخیستې وه او ډیره لویه مشاعره وه او خوندوره شپه وه. تاسې د خوست یاستې، ستاسو په سیمه کې دومره لویه مشاعره وه، یو مسافر شاعر چې د هر څه د لرې نه ویني، څه احساس کوي؟
ډیر مننه عامر صاحب. لومړی خو دا د مشاعرې چا چې را جوړه کړې وه، خصوصا زه به یو کس نوم یاد کړم، ځکه هغه په کوخی تان په یوازې تان دغه هڅه شپږ اووه کاله مخکې را شروع کړله. بیا په داسې یوه سیمه کې، خوست کې لرې پرته سیمه کې، چې هغې نه به د جنګونو خبرونه راتلل، مرګ ژوبلې خبرونه به راتلل، خو ده په ډېرې هڅې دا څو کاله مسلسل، خو سږ کال بیخي نوی رنګ درلودو، بیخي ډېر خلک راغلي وو له کوزې پښتونخوا نه، د افغانستان د نورو ولایتونه. نو زما لپاره زه خو لرې یم، ډېر ارمان کوم ډېر کاشکې هلته وای، خو چې هغه ویډیوګانې ګورم ارمان مې و، چې ارمان ډېر راځي چې کاشکې زه هلته وای، خو نصیب دی نو را لرې کړي له وطنه. خدای دې وکړي چې هغه ورځ هم زر راشي چې بیرته دغسې مشاعرې په ګډه او شریکه سره ولمانځو.
امین وای، زما د ځان په خوا کې خوښي او نصیب تقدیر دې رانه لرې ګرځوینه. درمان صاحب، کله چې په وطن کې وای او داسې پرتمینې مشاعرې به کېدې، نو تلی به ورپسې شو، ګیری به مو کولې؟
او امیر صاحب، ډېر ډېر نه، زما خو شخصا دوه شیان خوښېدل، یو سپورت کرکټ او والیبال، او یو مشاعرې په دې پسې به ګرځېدم. تلم به یو شاعره خو مونږ جوړه کړې وه هغه وخت کې، امن په نوم، هغه هم ډېره خم ذوقي مشاعره وه. دغه پسې شملې مشاعره شوه، خوست کې چینار کلنۍ مشاعره وه، کلیوال ادبي بهیر غونډې کولې، مونږ خوست ادبي بهیر غونډې کولې، خو هغه کوچنۍ کوچنۍ وې، دومره په لویه، یعنی په یوه پرته سیمه کې، لرې پرته سیمه کې دومره په لویه کچه مشاعره تر اوسه نه وه شوې. او دا ډېر ښه ګام دی، خدای دې دا چاره او دغه کړنې نورې هم ډېرې کړي چې خلک دغسې ښو کارونو ته راټول شي.
درمان صاحب، نورې لوی مشاعرې هم کېږي، خو د شملې مشاعرې د ویډیوګانو نه چې زه اندازه لګوم، بې سارې توګه باندې د ګډونوالو شمېره بېخي زیاته وه. څه سبب شوه د دې؟ آیا په افغانستان کې مشاعرو ته حالات جوړ دي، خلک ته شعر تږي دي، که د تفریح کومه بله وسیله نشته؟
عامر صاحب، شاید علت دا وي، یو خو ورو په ورو دغه فیسبوک میډیا، سوشل میډیا کې خلک اخته دي شاعرۍ ته، ادب ته، که څه هم دغه دغه خوند پیکه کړی هم دی، خو بیا ډېر کار هم ورته وشو د خلکو په ذهنونو باندې، خلکو ته شعر د مشاعرې په ارزښت پوه کړل. او تر ټولو ډېره خبره دا د نظام په بدلېدو، چې دلته په افغانستان کې اوس نه هغسې کنسرت کېږي، لږ مصروفیات هم کم شوي دي د خلکو، نو دغسې د ساتیرۍ یوازینۍ وسیله سپورت ورپاتې دی، والیبال دی، فوټبال دی، کرکټ دی، او دام شاعري دی، او خلک پکې مینه په مینه ګډون کوي. نو زه وایم همدا علت به وي چې ډېر خلکو ګډون کړی دی، عامو خلکو. شاعران خو زی هر کوم شاعرۍ ته پخوا هم تلل، اوس هم زی، خو د پخوا په څېر اوس. چې دی بله خبره دا وه چې مخکې له دې خبرې سترګې نه شو پټولی چې د دې نظام نه مخکې نظام کې خلک دومره لرې پرتو سیمو ته د شپې تګ نه کې، د ډار وو سم، هغه څه نه څه ستونزه حل شوې ده، خلک ځي آزاد ګرځي او را ګرځي، نو دغه څو علتونه زما په نظر باندې
صحیح. درمان صاحب، یو خو هغه مشاعرې دي چې موږ تاسو پکې ګډون کړی، بهیرونه به وو، لس اته شاعران به ناست وو، یو به د غونډې ویاندو، بل به مشر میلمه وو، بل به د غونډې رئیس وو، یو به گزارش لیکه او یو بل به اوریدل، یو په دا رقم لوی مشاعری دي. د دواړو کې تاسو څه عمده فرق څه وینئ تاسو؟
ډیر مننه. زه خپل د ملګرو سره غږیدم، زما هغه مشاعری چې مثلا زه وایم چې یو څو شاعران دي مشخص شي، چې مثلا نن به د درې څلور پنځه شپږ تر لس پورې مشاعره راځي، لکه د هند خلک یې کوي، هغه به شعرونه واوري نور که شاعران مې باید ناست وي بل وخت بیا دغه نور شاعرانو ته موقع ورکړل شي د دې ګټه بداوي چې دغه ډول لوی هم شاعره کې بیا ځینې شاعران ګیلمن کېږي ځکه ټولو تلته وخت کم وي دولس ته لس ته اته ساعته وخت لرو او مشاعرې شاعران ډېر وي ټولو ته نوبت نه رسېږي نو کاغذ شانتی شي یعنی زه دا د هند مشاعره ډېرې تکیبم هغوی هلته مخصوص شاعران راغوښتي وي چې مثلا په دې مشاعره کې به همدغه شاعران شعر وایي فقط نو هغه گزارش یا نورې یا به پکې دا کوچنیو مشاعرو کې به مونږ مخکې له مشاعرې نه په دې یو ملګري په غزل باندې کره کتنه کوله هغه بیا لاخې وي ځکه خو دغه لویه مشاعره کې خو کره کتنه نه کېږي گزارش هم ستونزمن وي چې دومره ډېر ولیکې یوه هغه مشاعره چې کوم تا یادې کړلې که نه چې څو شاعران به مشخص وو زه فکر کوم د هغې ګټه به دا وي چې هغه نور شاعران به خوابدي کېږي نه ځکه مشکله وي چې په یوه شپه کې یا په یوه ورځ کې د ټولو شاعرانو ته نوبت ورسېږي
صحیح مننه بس نو فکر به وکړو چې هغه هماغه وړې غونډې د دې لویو غونډو بیا سرچینه ګرځي که نه دا هغه لږ فکر به وکړو چې هغه څو شمې وي او دا بیا ټوله شپه چراغان د هماغو له برکته
هو همدا خبره وي ډېره وي خو بیا نن سبا شاعران هم دومره ډېر شوي دي خدای دې ډېر کړي ځکه شاعران حساس خلک دي نو دوی ته بیا نوبت نه رسېږي که یو نیمه شانتې مشاعره وشي خوند به وکړي
درمان صاحب نو که زه باور لرم چې که ته په خوست کې وای نو تلې مشاعرې ته هلته د شعر اورو او ستا مینهوال هم دي نو هغوی به خوشحاله شوي وای چې د سټیج په سر لیدلی وای خو دا چې ته مسافر یې په امریکا کې د هغه مشاعره کې د ګډون نه دی کړی نو زمونږ له لارې که ممکنه وي درته خپل تازه شعر دې ور واوروه چې ستا مینهوال چې دي ستا د شعر تږي دي هغوی ته خوند واخلي
ډېره مننه امیر صاحب ستاسو آواز لږ له مانه کته شو خو زه پوه شوم په سوال باندې لومړی خو به دا ووایم چې زه کالته وای ځکه کله چې شمله په لومړي کال جوړه شوې وه ما په کې ګډون کړی و ملګرو سره هغلته د دې سیمې خلکو مینه بې ساري وه ډېره مینه را کړې وه ما ته نه هېرېدونکې ده یعنی څومره چې زه یم د هغې څو چنده ډېره مینه را کړې زه دومره هېڅ هم نه یم لومړی خو به دا ټپه ووایم چې دومره سفر ته مې نیت نه و تقدیر شوی فیصلې مې ځنډوي نه نو دغه یو غزل دی امیر صاحب دا به تاسو ته
ارشاد ارشاد ستاسو غزل به ډېر خوند وکړي مهرباني
نه نه ما کوشش کړی چې یو نوی غوندې چی ولیکم چې ځان سره مې هرې خواته وړلی شوی وطن ځان سره مې هرې خواته وړلی شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوی وطن
بیخی نوې خیال دی کاش تاسې ممکن وې ارشاد
مننه ځان سره مې هرې خواته وړلای شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوی وطن او بیا کدی تر هر سولر وړمه پروا نه و بیا کدی تر هر سولر وړمه پروا نه و ما خو د تقدیر هیرولای شوی وطن نو بل باید چې یو څوک خو دې حمزه کې را سره وای شاو خو
یو څوک خو دې حمزه کې را سره وای خو وشه
یو چا سره شریک مې دې جړل شوی وطن
یو چا سره شریک مې دې جړل شوی وطن ډیر
نه بده پختله زما په ذات کې خاموشي نه بده پختله زما په ذات کې خاموشي تاکه مې چیرې کې زیره ولای شوی وطن او امیر صاحب دا باید خوند را کوي چې زمکه به تاویږي زمنمه خوارمان زمکه به تاویږي زمنمه خوارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللی شوی وطن
واخ 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 ډیر علی شیر دی ډیر علی شیر دی بیا راته وای درمان صاحب
ډیره مننه زمکه به تاویږي زمنمه خوارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللی شوی وطن او بیا مې څه په کار وه دومره ډېره بې خودي بیا مې څه په کار وه دومره ډېره بې خودي ما خو دې په خود کې یادولی شوی وطن او څه به مکاوه پردی وطن ستړی سفر څه به مکاوه پردی وطن ستړی سفر درمانه کاش په خپلو پښو مې تللی شوی وطن دا غزل و عامر سه ویلا د چ
ډیر مود پس مستاسو غزل ستاسو په خپل خيسته غا کې ووري د بيخي علي شعر دي حماسي شعر دي او د وطن سره د مینی ولولی را پروي درمانه ګل ډیر مننه خوشاله اوسي مونږ ډیر خوشاله چې مونږ له مو وخت را کمینه دی وکړو خ ډیر دی وکړم دا سمینه ناکوس
ډیر مننه عامر سه نو رب دی وکي چې مونږ او تاسو ټول د خپل وطن کې میشته شو ولت ژوند وکړو په مینه ژوند وکړو خ ژوند وکړو ټول ته خدای خ ژوند ورنصیب کړي
دا خوږ ژبه شاعر قدرت الله درمان درمان زه او نور مسافر شاعران د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر نورو لارو هم خپل شاعری خبرو په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک باندې د شعرونو د خبرولو رجحان زیات شوی دی دا چې دا رجحان په پښتو شاعرۍ څومره مثبت او یا هم منفي اغیز شیندلې په دې اړه مو سوتن لیکوال او کره کتونکي د باز محمد عابد په دې راپور کې غږولې دي
د ټولنیزو رسنیو له ډلې څخه فیسبوک یو له هغو رسنیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ورته ډیرو ځوانانو لار موندلې او د نورو بوختیاو تر څنګ به کې اکثره تازه دمي شاعران خپل شعرونه خپروي دا چې فیسبوک باندې خبرېدونکي شعرونه د پښتو شاعرۍ لپاره څومره مثبت اغېز شیندي دا پښتنه د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد پوهاند ببرک میخیل دا رنګ ځوابوي
فیسبوک پر پښتو شعر مثبت او منفي اغېز دواړه لري مثبت اغېز دا چې د شعر په خپرولو کې فیسبوک چټک دی مثلا پخوا کې به شاعرانو شعرونه لیکل تر سوچ به په مشاعرو کې نو ویلي یا به په رسپانو یا مجلو کې نو خبرې کړي نو په زړه به یې غوټه وه اوس په زړه غوټي ته نه پاتې کیږي چې څنګه یې ولیکي نو شاعر لیواله وي چې په چټکۍ سره شعر خپور کړي بل ګټه دا ده چې د فیسبوک له لارې ډیرو شاعرانو سره وپیژندل د شعر مینوالو هم خپل خوښي شاعران پیدا کړل دار شاعر شعر ته لاسرسی آسان شو آنلاین مشاعری کیږي دا ټولې مثبتې قوې دي
لیکوال او کرکتونګه مصطفی سالک هم د پښتو شعر په غنامندۍ کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک رول مهم بولی
یو شاعر با کډیره هڅه وکړه شعر به په یوې مجلې کې چاپ شو څو سو کسانو ته به شعر ورسید او هغوی به ولوست د فیسبوک پر منځته کې دو سره هر شاعر د خپل رسنۍ څښتن شو چې هر وخت زړه شي خپل شعر خپروي او په څو ثانیو کې د زرګونو لوستونکو مخې ته ایښودل کیږي د فیسبوک بل ګټه دا شو چې پخوا د شاعر او لوستونکو ترمنځ اړیکې نو موجود شاعر نه پوهیده چې لوستونکو د هغه د شعر په اړه څه فکر کوي شاعر به چیرته په کال کې یو غزل په کومه ادبي غونډه کې نقد وړاندې کړ او د ګوتو په شمار څو نقادانو به پرې نقد وکړ اوس په زرګونو کسان شعر لولي او ډېری په کمنټونو کې پر شعر نه کوي
د کابل پونتون په خوانی وسط پوهان لال پاچا ازمون هم وایي چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شعر او ادب د پرمختیا په لار کې مثبتې تمامي شوې دي
ټولې الکترونیکی پاڼې کاغذ فیسبوک ته او کنور برخې دي دا د پښتو شعر او ادبیاتو په ځلونه کې ګټورې تمامي شوې دي یو ګټه دا ده چې اوس که څوک یو شعر ولیکي نو لیخ په لیغه باندې له خلکو سره شریکولی شي او په ورته وخت کې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کسان یې کتلی په خوا خو یوانی ما مشاعره با کیدل او که زیاتی وی نو اونه که با یوا وشوا آغی که با چا تا وار ورسیده و نرسیده دا اوریدو خبر او دا الوستو خبر او چه فرقم لری اوریدو که سره دو مردی زیاد فکر نشی که ولی پیو شعر بانی خو الوستو که چه کلا یو شعر پا پانا باندی الولی پا آغا بانی فکرم که ولی شی او کرکتن پیخ کیده شی دا غا فیسبوک او نور پانی دا پختو شعر او دا ادبیات
خو دا چې فیسبوک څومره پښتو شعر باندې بد اغیز کړی استاد ببرک میخیل یې راته وایي
یو څوک په فیسبوک کې د بل چا شعر خپروي ډېر کله سړی نه پوهیږي چې شعر د چا دی ځکه هلته د شاعر نوم نه ذکر کیږي تر ډېره د ښه او بد شعر تفکیک پکې نه کیږي که د یو چا شعر کمزوری هم وي نو ملګری ستایي ورته وایي چې ډېر ښه شعر دی لیکلی دی په داسې حال کې چې هغه شعر به ښه شعر نه وي نو دا یې هغه منفي اړخونه دي
مصطفی سالک هم په پښتو شعر د فیسبوک منفي اثرات مني نوموړی وایي چې په فیسبوک د لوړ ذوق لوستونکي کم او د ټیټ ذوق لوستونکي زیات دي، او همدا وجه ده چې د ټیټ ذوق خاوندان کمزوري شعر ته هم داد ورکوي او تازه دمه شاعر بیلاری کوي.
په فیسبوک کې شعر پوهان کم دي او د ټیټ ذوق خلک پکې ډیر دي. یو خ او له نوښته ډک شعر خی د لک شمیر لوستونکو لخوا خوښ شي او لږ لایکونه واخلي، خو یو کمزور شعر چې کلی شی خیالونه او فکرونه پکې بیان شوی وي زرګونه لایکونه اخلي او په سلګونو خلک پرې تبصره کوي چې دا د ټولنې شاعرانه ذوق گمراه کوي. خلک هماغه شاعر ښه شاعر بولي چې په فیسبوک کې ډیر لایکونه اخلي. د دې کار بل تاوان دا دی چې ښه شاعران ناهیلي کوي او شعر نه لیکي، او کوي ولیکي لزان سره یې ساتي او نه یې خپروي.
دا چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمرنګې شوي، نو په سلګونه شاعران په خپلو فیسبوک پاڼو خپل شعرونه خپروي، خو چې شعرپوهان یې غنیمت ګڼي او د پښتو شعر د پرمختګ لپاره یې ښه لاره بولي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو له همدې سره د مشال رادیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونه خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
Yaad mein phas rakhe lara.